रेडियो काबुल।
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه منی پاتې خبرونه کې مو د میراث حق په اړه خبرې وکړې د دې بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو د خبرونه ملما محمد افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال خغلې عبدالسبحان مصباح دی مصباح صاحب په دې وغږی چې کله د یو چا زوی مری خو لمسی وي په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفاده خلک کوي چې هغه مسی چې د نیکه اصلي مسی اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي، بیا چې نیکه مړ شي وروسته نو دغه ترونه راجیخ شي د محرومیت مسله را مطرح کړي. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شانه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شانه نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده او دا د مدني قانون په 2012 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه به دی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبي بحث په مدني قانون کې راغلی ده او دغه لمسی چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اوشته شتون نه لري نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسي حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده او خصوصا د هغه څوک چې پلار دی نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسی بی نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که خزینه اوسي، یعنی لمسی اوسي، هغه یوازې هم هغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردی کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسي، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2012 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده او دا مسائل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بېلېږي، اوس داسې پېښېږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما آق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي. د پلار په قتل باندې او د اسلام د دایرې نه په خارجې دو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما عاق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي، مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسی، که ښځه وسی، که لور وسی، که پردی سړی وسی، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسی، ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا آقوالی دو اړخه لري، هم مادی او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسی راځي چې هغه د بخشش یا د نور په اساس باندې وسی، هغه به یوازې د مال مسله وسی، ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وزي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، د دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث پیش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړي، اړیکې خرابې کړي، دښمنۍ رامنځته کړي او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومه خبره ته باید پام شي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره دا ده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی، یو هدیه دی چې خلکو ته ورکول کیږي. نو چې کله یو څوک مړ کیږي، فقط بهترین لاره همدغه ده چې د اندغه شرعی احکامونه په استفاده په عرفی توګه، یعنی پرته له دې چې په محاکمو بیروبار جوړ کی، له یو حقوق پوه سره، د یو ښه ملا سره، تکړه ملا سره، یا د یو شرعي احکامو څوک چې په میراث په احکامو پوهیږي، هغوی ته مراجعه وکړي او دا د یو خاص فرمول لري، د همغه فرمول نه په استفادې باندې ترکه وکړي او دا ترکه ټولو ته خپل حقوق ورکړي. دغه کسان چې مستحق دي، وارثین دي، دوی ته ورکړي. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکړي، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د موږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې دی میراث د تقسیم په حالت کې دی، داده چې دادې په شفاف توګه او په عادلانه توګه حل و فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي، مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې، په کورنیو کې، هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره همدا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام و تا و دی قانون احکام و تا زانون تسلیم وگنی. یعنی دا ننگ نده، دا آر نده، خصوصا دی ناری نو لپاره چه که اغا دی خپل دی خور حق ورکی، که اغا دی خپل دی لور حق ورکی یا دی خز حق ورکی، او اغا مال که بیا نور کسان را دخیلیگی. نو کرا دخیلیگی خو احکام ده، که احکام شرعی حکم ده، او عادلانه عدالت اندغی توایی چه طول تا ده حقوق ورکړل شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده، او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي. هغه چې به بخشش کوي یو د خپل په منځ کې، هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي، بلکې معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق دی مادی نه محرومیگی، هغه د احساس کې چې هغه معنوي حق ته محرومیگی، ولی حق دی نسب ده، حق دی معنویات ده، یو څوک ځان یو چاته وابسته کوي او دغه وابستګی نه د عرف په اساس باندې محرومیت دا په خپل دی او چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو مننه.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو ورېده، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیږي؟
په خپل دارلمان قصر غازی امان الله خان د نوښتي لمړي چوبونه څخه یو سمبول دی.
چی بیرق دے آزادی کیڑے پہوان یا دسے او پاچالے کا امان وزیر گوان جوڑا کرے انگریز تب
او چار زخت لیری
غازی سے بمندہ خان تو مالی کی کار کم دیر خوخی خوشحال فخر پہ کم یار زب و افغانستان تو یا مالی کی لگی
ممکے دسے او افغان ممکے دسے
نن فهم دی اکل خبری کوو په پایل کې د دارلمان د مانی لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د مانی له اوسني حالت څخه مو هم خبرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، کله چې غازی شاه امان الله خان واک ته ورسېده نو یوه هیله یې دا وه چې د پلار نیکه آرمانونه پوره کړي. بیا نو هماغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپلې واکمنۍ په 5 کال د دارلمان ماڼۍ ورغوله. کله چې د یادې ماڼۍ د جوړولو خښته کېښودل کېدله، شاه شهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د دارلمان ماڼۍ په یوې داسې غونډۍ رغېدلې چې له خواو شانه یې د ټول کابل ننداره کېږي. د دارلمان په ماڼۍ کې د امانی دی وخت ټولې مهمې غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړنی پارلمان هم له همدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځیدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14